تنزيل العزيز الرحيم دا نازل شوی دی د زبردست رحم کول والد طرفنا او عزیز او رحیم د الله اسماء الحسنا دی دا غو صفات دی اوله دا چی تنزیل وای دا سی نازلې دوتا چې هغه لګ لګ نازل شي او په دې شکل کې الله تعالی دا قران په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړو او دا غي وجه سوا چې په دې باندې عمل کول آسان شي او دا معمولی خبره مګنی چې کو عمل پی وکړو نو ټیک ده او کو اون کړو نو سو خبره نه ده نه دا د هغه هستی د هغه رب د طرف نه دی چې هغه عزیز دی عزیز وای غالب ته زبردست عزت والا قدرت والا قوت والا چې چا سره اختیار وی غلبه وی وسره طاقت وی وسره داسې طاقت چې دا غي سو حد نه وی او ګوره په دنیا کې داسې طاقت د چا سره نشته چې دا غي باونډریز نه وی چې دا غي حدود نه وی هغه یو بادشاه هم وی لیکن الله تعالی یو داسې ذات دی چې هغه قادر مطلق دی او هغه مختار کل ټول اختیار دا غو دی او د دې نوم دا ورېدو سره په زړه کې سو احساس پیدا کیږي په بنده باندې روب او هیبت راشي چې دا د هغه هستی کلام دی چې داغو غلبه ده داغو اختیار دی او هغه څوک نشي منع کولی په هر سیز باندې داغو پاور دی داغو هول دی او په انسانانو کې چې د چا سره معمولی شان پاور راشي نو داغو د زړونه رحم لري شي او هغه بیا خپله مرضی کوي کو معمولی شان اختیار ورسره وي نو هغوی بیا څو کوي حالانکه مختاری کل هیڅوک هم نه وي رحم پکې پاتې نشي لیکن الله تعالی الرحیم هم دی ورسره ورسره د رحمت خبره راغله د عزیز سره د بنده زړو د روب نه ډک شي چې اے الله تو رحم کول والی چې هغه د رحمت نه ډک دی دا غو د رحمت سل حصی دی او دا غی یوه حصه هغه په ټول مخلوق باندې تقسیم کړی ده او 99 حصے دا غو سره دی یو کم سل حصے دا غو سره دی چې دا غی په وجه مور د خپل بچی سره رحم کوي دا پتا سو کې کوم رحم دی نو دا د هغه یوه حصے د ذره برابر هم نه دی کوم رحمت چې الله تعالی په دې ځمکه باندې نازل کړی دی سوچ کوئ چې د چا سره یو کم سل حصی وي نو داغو د رحمت اندازه وکړئ تاسو او د قیامت په ورځ به هغه دا 99 حصے پوره کړي یعنی دا سلمه حصه به هم الله سبحانه وتعالی واپس واخلي او د دې سره به د الله سبحانه وتعالی ټول رحمت مکمل شي 100% به شي د قیامت په ورځ نو هغه الرحیم دی او بل څوک الرحیم نشي کېدی داغو رحمت دومره ډیر دی د دې دوو صفاتو د راتلو سره الله تعالی و فرمایل چې دا کلام معمولی مګنی کچری انسان وایي چې نه ماته ضرورت دی د دې قرآن د زده کولو نو الله تعالی په هغې باندې بنده نیولې هم شي لیکن چونکې هغه یو رحیم ذات دی نو هغه رحمت کوي او بنده نه نیسي ځکه چې داغو د رحمت سو حد نشته چې کله هم تاسو قرآن کریم وایې نو دې سوچ سره وایې چې دا د عزیز رب کلام دی او دا د رحیم رب کلام دی دا داغو ډیر لوی رحمت دی چې مونږ له دا کلام راکړو په سورت رحمان کې راځي چې الرحمن علم القرآن دا داغو رحمت دی چې مونږ ته قرآن وښودلو او دا قرآن یې راکړو دا داغو رحمت دی ګنې مونږ ته به د ځان نه څه پته وه د جنت د لارې هر بنده به خټه کری خوړلې چا به یوه لاره ښودله او چا بله ټولو به جدا جدا لارې راایستلې وې او چې کله رحمان مونږ ته لاره وښودله نو اوس خو زمونږ فکرونه ختم شول ځکه چې اوس هغه صحیح لاره زمونږ مخې له راغله بس اوس په دې باندې قایم اوسئ نو جنت ته به ورسئ او هم دا وجه ده چې څوک د قرآن سره نوي کنکټ شوي نو خلک هغوی ته ګډې وډې لارې ښایي څوک یو خوا بوزي او څوک بل خوا بوزي او دغه شان هغوی سرګردانه ګرځي په کږو وږو لارو باندې خو چې دا قرآن راټینګ کړي نو هغه سمه لاره ونیسي دا د صراط مستقیم لاره ده بیا تاسو ته صرف منل وي بیا تاسو ته صرف تلل وي دا به در له لاس ونیسي او اوبه مرسوي لیکن تلل به تاسو په خپله کوئ دا به درته آساني پیدا کړي او اوبه مرسوي. نو دا دی تنزیل العزیز الرحیم، دی لخه اهمیت ورکړی. یو تحریر هم د عزیز او رحیم قول نشی کېدی. که هغه یو کتاب وي او که هغه سو پوست وي د فیسبوک، هغه د عزیز او رحیم قول نه دی، بلکې دا د عزیز او رحیم قول دی. نو بیا د دې طرف ته څومره د محبت سره راتلل ضروری دی، او دې طرف ته د څومره توجه کولو ضرورت دی مونږ ته، او په دې باندې فوکس پکار دی چې کله هم تاسو د یو ځای نه قرآن کریم زده کوئ، نو د دې سوچ سره قرآن کریم وایئ چې دا د انسان خبرې نه دي، او زما په چا باندې سو احسان نه دی چې زه دا زده کوم، بلکې دا زه د خپل ځان سره خوالی کوم، په خپل ځان باندې احسان کوم، ځکه چې دا صراط مستقیم دی. که چېرې چاته یو انسینټیو میلاو شي چې د دې کار کولو سره به تاسو ته میلیون ډالرز میلاو شي، نو خلک به په منډه هغه کار وکړي. او که چاته وویلی شي چې دا صراط مستقیم ده او په دې باندې د تلو سره به درته د جنت په شان اعلی نعمت میلاویږي، او په دنیا کې یو هم داسې شی نشته چې هغه د جنت مقابله کولی شي، لیکن بیا هم څومره خلک دي چې هغوی د صراط مستقیم حرس لري، او څوک په دې باندې تلل غواړي، او څوک دي چې د دې شوق لري، او څوک خلک دي چې دې طرف ته په منډه منډه راځي، او څومره خلک دي چې هغوی دا په خپل ژوند کې شاملوي، او دا د سینې سره لګوي چې بس هم دا د زما نجات، او زه به د دې په لاره باندې ځم، زه به د چا پروا نه کوم. خو خلک هر څه وایي، زه د خپل خاندان والو پروا نه کوم، خو ماته په صراط مستقیم باندې تلل دي، ځکه چې هم دا صحیح لاره ده او زما د دین لاره ده، ځکه چې قرآن کریم وایي چې د الله نبی په دې لاره باندې تللی دی، او چې د چا د خپل نبی سره محبت وي، نو هغه بیا صرف ناتونه نه وایي، او د هغې په ذریعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت نه کوي، بلکې هغه په صراط مستقیم باندې د تلو کوشش کوي. نو دا قرآن به د صراط مستقیم لاره وښیي، د دې سره تعلق جوړ کړئ، نو ستاسو ډایرکشن به صحیح شي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې څوک دې طرف ته راتلل نه غواړي، د قرآن سره څه شوق نشته. که چېرې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول غواړئ، نو د هغو په لاره باندې بیا د تلو کوشش وکړئ. که چېرې تاسو د قرآن سره محبت کوئ، نو دې سره تعلق جوړ کړئ، په دې باندې عمل کول شروع کړئ. هسې په ښایسته غلافونو کې غاړل به درله څه فایده در نه کړي. اوس خبره دا ده چې قرآن ولې نازل شوی دی، د دې د راتلو مقصد څه دی. دا قرآن چې الله تعالی نازل کړی دی، نو دا د هغو رحمت دی، ځکه چې دا الرحمن نازل کړی دی، او دلته هم د رحمت خبره راغلی ده. نو دا قرآن څنګه رحمت دی؟ استغفر الله، مونږ خو چرته دې ته هم دا رحمت په نظر باندې نه دي کتلي، بلکې مونږ ته خدا یو زحمت ښکاري، دا راته یو بوج ښکاري. هی اوس به د دې کلاسونه اخلم، او په دې به لا ځان پوه کوم، او الله تعالی دې ته رحمت ویلی دی. نو دا څنګه رحمت دی؟ نو دا څنګه رحمت دی؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. د دې غټ رحمت دا دی چې دا انذار کوي او خبردارول کوي. دا یو داسې قوم طرف ته رالیږلې شوی و چې د هغوی ابا او اجداد چې وو، چې هغوی خبردار شي. هغوی په غفلت کې پراته وو، یعنی د قرآن اولین مخاطب قریشي مکه وو. د هغوی ابا او اجداد هغوی ته چرته هم انذار نه وو شوی، هغوی طرف ته چرته هم داسې کتاب نه وو راغلی، ځکه چې اسماعیل علیه السلام ډیر پخوا چرته راغلی و په دغه علاقه باندې، او د هغو نه پس خو څوک نه وو راغلی. یعنی 2500 کاله پکې تیر شول، او د هغې نه پس بیا چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا شو. نو دا داسې قوم د خبردارولو دپاره قرآن راغلی و، او دا صرف د هغوی دپاره نه، بلکې د پوره انسانیت دپاره راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، او الله تعالی په قرآن پاک فرمایلی دی چې قل یا ایها الناس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ته وایه چې ای خلکو، انی رسول الله الیکم جمیعا، بیشک زه تاسو ټولو طرف ته رسول را لېږلی شوی یم، ټولو طرف ته. چې څوک هر ځای کې اوسیږي، کو هغه لري وي، کو نږدې وي، کو عربي وي او کو عجمي وي، کو بوډاګان وي، کو ځوانان وي، کو ښځې وي او کو سړي وي. یا ایها الناس، اے خلکو، زه ستاسو ټولو طرف ته رسول را لېږلی شوی یم. کو عیسایان او یهودیان وي، کو هغه هندوان او سیکان وي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت د ټولو د پاره دی. نو خاص طور اولین مخاطب قریشی مکه و، او د دې نه مخکې د هغوی ابا او اجداد نو خبردار شوي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو راغلی هغوی طرف ته. د دې مقصد دا و چې دوی راویښ شي. دا یو ویک اپ کال و د هغوی دپاره چې هغوی د غفلت نه راوځي. خبردارول د یوې خطرې نه کیږي چې خبردار شئ، طوفان را روان دی، اوس وارننګ راغلی دی چې جنگ شروع کېدو والی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم نذیر هم و او بشیر هم و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته انذار کوو چې ای خلکو، که چېرې تاسو د الله تعالی خبره ونه منله، نو مخکې خطره ده، او دا خطره د جهنم وور دی. نو دا انذار نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن په ذریعه کړی و، د قرآن په ذریعه خلکو ته وویل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نذیر و، او هغو به خلک وان کوو. اوس خبره دا ده چې تاسو څوک د یو خطرناک سیز نه خبردار کړئ، نو تاسو به هغه کس ته ښه وایئ یا کوبد به ورته وایئ. نو تاسو به د هغو شکریا ادا کوئ چې ډېره ډېره مننه چې زه دې خبردار کړم، چې په وخت دې راته ووایې د طوفان د راتلو نه مخکې مخکې دې زه خبر کړم چې هریکین را روان دی، او دا علاقه خالی کړئ، د دې ځای نه بل خوا چرته لرې لاړ شئ. نو داسې بنده ته تاسو بد رد وایئ بیا، بلکې زر زر تیاری شروع کړئ او د وتلو کوشش کوئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرداری ورکړی و. نو موږ د هغو شکر گزار یو چې موږ یې خبردار کړو، او هم دا د الله تعالی رحمت دی. ګنې موږ ته به څه پته وه چې د آخرت په باره کې موږ ته د خپل علم په وجه، ځکه چې د آخرت په باره کې خو موږ ته د خپل علم په وجه پته نه شوه لګېدی، نه داسې بل څه علم شته، نه داسې څه فلاسفي شته چې د هغې نه موږ ته د آخرت پته لګېدلی وي چې داسې یو جنت دی، یو جهنم دی، حساب کتاب دی. نو داسې یو علم هم نشته سوای د وحی د علم نه، او د هغې طرف ته موږ تلل نه غواړو. هر علم موږ ته محبوب دی، او دا علم موږ ته فالتو ښکاري، او د آخرت په باره کې لا علم یو. یعنی دنیاوي طور چې کله طوفان راځي، نو موږ د هغې د یو یو حرکت په باره کې خبرېدل غواړو چې هریکین کوم ځای کېږي دی، او کوم ځای ته راورسېدو، کوم کوم ځایونه به وهي، او کوم کوم ځایونه د دې په حدود کې راځي. د داسې خبر نه موږ خبرېدل غواړو چې د یوې یوې لمحې راته پته ولګي. لیکن د آخرت په باره کې موږ داسې په غفلت کې یو چې معمولي طوفان راځي، نو په سټور کې ګروسریز ختمې شي، دومره تیاری کوي خلک د مخکې نه. د آخرت جهنم یوه لویه بلا ده چې هغې ته د کتو سره فرشتې جاړي، او د فرشتو دپاره خو جهنم شته دی هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو صحابه کرام رضی الله عنهم دومره به هغوی ویرېدل د آخرت نه. نو د آخرت د حساب کتاب نه، او د آخرت د حساب کتاب نه، او د جهنم نه، اللهم اجرنا من النار، دا دعا موږ ته چا ښودلی وه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی وه کنه. او دا دعا به هغو هم غوښتله، او د قبر د عذاب دعا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپله هم غوښتله، او موږ ته هم ښودلی ده. او د هر سلام د ګرځولو نه پس به په مونځ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا غوښتله، د عذاب قبر نه به یې پناه غوښتله، د جهنم نه به یې پناه غوښتله. او غټ غټ انبیاء علیه السلام به د قیامت په ورځ باندې وایي چې نفسي نفسي نفسي، نو ټول به په دنیا کې د جهنم نه میرېدل. د چا سره چې د الله سبحانه وتعالی د وحي علم و، او موږ ویریږو په دې نه چې موږ ته پته نشته، یعنی د لاعلمۍ او جهالت په وجه را سره هیڅ فکر نشته، او نه سویره، او نه د جهنم نه موږ پناه غواړو. او د الله تعالی نبی به خلک د دې کلام په ذریعه خبرداره و، انذار به یې کوو چې ګورئ مخکې داسې داسې حالات را روان دي چې دغه شان به کیږي، دغه شان پولیس رات دی، الله تعالی به تپوس کوي، حساب کتاب به وي، نامه اعمال به وي. او چې څوک نه مني، نو د هغوی په باره کې به دا وي، چې څوک مني نو د هغوی په باره کې به دا وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفا په غر باندې خلق خبردار کړی و چې ای خلکو خبردار شئ چې ای خلکو داسې یو جهنم دی. نو دا خو د انذار دپاره راغلی دی، ځکه چې کله یو قوم ډیر زیات په غفلت کې وي نو هغوی له خوشخبری نه ورکوي، د هغوی د منع کولو کوشش کیږي چې منه شئ منه شئ او ګناهونه پرېږدئ، ګنې داسې انجام به مو وي بیا. نو دا د الله سبحانه وتعالی رحمت دی چې هغو مونږ خبر کړو، ګنې مونږ ته به سو پته وه. نو دا د الله تعالی رحمت دی، زموږ ابا او اجداد خو خبردار شوي وو، لیکن د افسوس خبره دا ده چې د هغوی سره هم د دې قرآن علم نه و. مونږ د مسلمانانو په کور کې خو پیدا شوي وو، لیکن مونږ خلکو دې قرآن له هیڅ اهمیت هم نه دی ورکړی چې دا هغوی ازده کړی وی او مونږ ته یې ښودلی وی. فهم غافلون، نو هغوی غافل وو. په دې کې دغه خلکو دپاره انذار دی چې څوک غافل دی. غافل سوی غفلت سوی چې کله انسان یو اهم سیز له اهمیت نه ورکوي، پرایورټی ورنه کړي چې د الله تعالی احکامات بنده سیریس وانخلي او د هغې نه له پرواهي وکړي، توجه ونه کړي، ترجیح ورنه کړي چې بې خبره پاتې شي، خپلې مرضیانی کوي، خوی سکي اغوندي او چې څه زړه غواړي هغه کوي، چې په ژوند کې ښه مصروف وي. نو دا وي غفلت، لکه چې یو ماشوم وي او سبا له د هغوی امتحان وي او هغه په لوبو کې مصروف وي، یا ستاسو کره میلمانو را روان وي او تاسو شاپینګ له لاړ شئ، سبا له د چا انټرویو وي او هغه لګیا وي او کوکینګ کوي. نو دې ته غفلت وایي، یعنی هغه کار له ترجیح نه ورکوي کوم چې په سر باندې را روان وي او هغې ته د پرایورټي ضرورت وي. نو نن انسانیت غافل دی، د آخرت نه غافل دی، غافل دی د هغه انجام نه کوم طرف ته چې روان دی، غافل دی د خپل مرګ نه، حالانکه هر بندخه خبر دی د مرګ نه او ورته پته ده چې مرو به، غافل دی د حساب کتاب نه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الله تعالی فرمایي په ولسمه سپاره کې په اولنی آیت کې چې د دې د حساب وخت نږدې دی او دی غافل دی، د دې خو د سره سو پروا نشته، سو توجه نشته، دی کیرلس دی په دې باره کې، دې له سو اهمیت هم نه ورکوي. د دې د حساب کتاب وخت نږدې راغلی دی، د مرګ د راتلو سره به د دې حساب کتاب شروع شي، لیکن وګورئ لږ چې زموږ څنګه غفلتونه دي، بالکل اودو پراته یو. داسې مثال دی لکه د یو اودو کس، اودو دی پاسینه، یوه پرده نه ده د غفلت، بلکې د یو نفس بله او د بل نفس بله پرده ده. د غفلت د یو کار نه اوزي او په بل کار کې مشغول شي. د دنیا د بانک د اکاونټ را سره څومره فکر وي، سټیټمنټ یې ګورو چې څومره پیسې دي پکې، لیکن د آخرت د اکاونټ را سره بالکل فکر نه وي. نو دا غفلت دی. د دې غفلت نه د ویستلو دپاره قرآن راغلی دی، لیکن مونږ دې له سو اهمیت نه ورکوو. د دې غفلت نه د پاسېدو دپاره مونږ تیار نه یو، او په دې وجه مونږ د قرآن تعلیم اخیستلو طرف ته نه راځو. دا نه ده چې زموږ سره وخت نشته، دا خو ټولې بهانې دي چې مونږ جوړې کړې دي چې زموږ سره وخت نشته. زما سره د ډرامو او فلمونو کتو دپاره وخت شته، په فون باندې د ګیمز کولو وخت شته دی را سره، په فیسبوک باندې د کیناستو وخت دی را سره، او د انستاګرام او ټیک ټاک ویډیوز دپاره را سره وخت شته. نو دا مه وایئ چې زما سره وخت نشته، ځکه چې دا خو دروغ دي او دا به زموږ خلاف استعمالیږي د قیامت په ورځ، چې دا ټول وختونه وو د دوی سره، او د دې نه علاوه را سره ډیر وخت د شاپینګ لپاره هم وي، ګنټې زموږ په بازارونو کې تیریږي، او دغه شان زموږ ګنټې په انټرنیټ باندې تیریږي. په هغې باندې مونږ دا سوچ نه کوو چې مونږ څومره وخت تیر کړو. دغه شان په ډرامو باندې کم از کم یوه ګنټه خو لګي که نه. دغه شان په فیسبوک باندې وګورئ چې زه څومره وخت په سوشل میډیا باندې تیروم. کو هغه په فونز باندې ګیمز وي، نو په هغې باندې هم ګنټې لګي، او په فون باندې هم، او په فونز باندې مونږ اوږدې اوږدې خبرې کوو. که دا هر څو کیدی شي، نو ولې آخرت فالتو شی دی چې د هغې دپاره زما سره وخت نشته؟ دې ته غفلت وایي چې د هر سیز دپاره وخت شته، او چې د یوې ښځې بچي لوی شي نو هغې ته بیا خپل ځان فارغ کاری. او هغه داسې نه کوي چې قرآن طرف ته راشي هغه بیا جاب شروع کړي. پته ولګېده چې غفلت دی، ځکه چې آخرت خو ورته پرایاریټي ښکاري نه. موږ ته آخرت دومره اهم نه ښکاري، ځکه خو وخت نه وځي. ګنې داسې نه ده چې وخت شته دی نه، وخت شته خو د خپل آخرت جوړولو وخت نشته د چا سره. لږ شان خپل سټیټمنټ بدل کړئ، ځکه چې زړه ته لږه شان دچکه خو لګي که نه. چې دا زه څه وایم، چې څوک در له د قرآن د جویل کولو دپاره دعوت در کړي نو دا مه وایئ چې زما سره وخت نشته. تر دې چې د وړو وړو بچو د میندو سره هم وخت وي، هغوی هم پارټیز لځي، هغوی هم دعوتونه کوي، بازارونو ته ځي، هر څه کوي، یو شی ترینه هم پاتې کیږي نه. مګر د څونه بنده دومره غافل وي؟ هغه صرف آخرت دی. نو د هغوی دپاره دا قرآن دوایی ده چې چاته د غفلت بیماری لګېدلې وي، او دا د یو حده پورې په موږ ټولو کې ده. نو دا قرآن دی، نو دا د دوایی کار کوي. نو ځکه چې دا دوایی موږ دومره نه اخلو څومره چې اخیستل په کار دي. بیماری مو ډېره ده او دوایی کمه ده، غفلت زیات دی، ځکه چې هر شی موږ غافل کوي. د الله د ذکر نه، د آخرت د تیارۍ نه هر شی موږ لرې کوي، ځکه چې هر شی موږ ډسکنیکټ کوي، هر شی موږ ډسټریکټ کوي. داسې خوږه او تکش نه ده دا دنیا، او دا زموږ توجه واخلي او ګورئ دنیا طرف ته راکاګلو والا خو ډېر سیزونه دي. کیدی شي چې په دې کې ستاسو دوستان هم وي، کیدی شي چې ډرامې وي، کیدی شي چې سپورټس وي، او ټوله ورځ هغه لګېدلې وي او خلک ګوري هغه. د هغې دپاره خلک د شپې هم پاسي. بعضې وخت خلک د سیل لپاره سحر په توره خړه باندې پاسي او لاړ شي. نو ګورئ څومره سیزونه دي چې هغه موږ غافل کوي. او بل طرف ته تاسو د قرآن یو وړوکی شان ډوز اخلئ، ځکه چې د غفلت نه وځئ نو بیا دومره پوره نه وي. کچری غفلتونه نه کمیږي، بیا د قرآن ډوز چې دی نو دا به زیاتول وي تاسو ته، بیا به درته د قرآن ډوز زیاتول وي. او چې څوک دا ډوز بالکل نه اخلي، چې موږ ته د هر څه پته ده او د غفلتونو په تیارو کې ناست وي، چې چاته صرف پته وي چې د هغې څه فایده ده، نو دا داسې غټ رحمت دی زموږ دپاره چې دا زموږ غفلتونه چې دا موږ د غفلتونو نه وباسي. ګنې درې څلور ورځې تیرې نه وي چې موږ بیا په غفلتونو کې پریوزو. یقین وکړئ، ځکه چې په هفته کې خو موږ صرف یو ځل اورو او په څلورمه ورځ اثر ختم شي، ځکه چې دلته یو شی موږ راکاږي، هلته مو بل شی راکاږي. دلته رنګینی ده، هلته اټریکشن دی. او چې موږ هفته پس یو ډوز واخلو نو په هوش کې راشو، بیا موږ وایو چې نه، دا کار موږ نشو کولی، هغه نشو کولی، د غفلتونو نه وځو. داسې ښکاري لکه دا چې موږ راپاسوي، او چې دا موږ راپاسوي نو دا د الله تعالی ډېر غټ رحمت وي په موږ باندې. کچرې دا موږ راویښ نه کړي نو بیا به موږ په تیارو کې ټکرې خورو. او الله دې نه کړي کچرې دا غفلتونه دغه شان جاري وي، نو یوه ورځ به د غفلتونو نه وځو. او چې کله فرشته د سر د پاسه ودرېږي نو د ټولو غفلتونو به ختم شي، بیا ټول به ډېر ښه پوه شي. بیا به یو شی هم بنده نه ډسټریکټ کوي، بیا به د ټولو ښه توجه وي، بیا به توجه د چا بل خوا نه ځي. بیا به انسان وایي چې ما واپس کړئ دنیا ته. دا موږ اوس په تیر سوره کې ویلي وو، دا زموږ د توجه مرکز چې دی، او آخرت زموږ لپاره هیڅ ویلیو نه لري. او یا دا چې آخرت زموږ لپاره لیست پرایاریټي وي. د آخرت خو هله سوچ راځي چې کله رمضان راشي. که د چا دغه شان سوچ وي نو د دې مطلب دی چې موږ په غفلت کې یو، او دا غفلت یوه بیماری ده، او دا د دې سیمپټمز دي. که چېرې زه وخت ضایع کوم نو زه د آخرت نه په غفلت کې یم. ګنې ما به یو ساعت هم نه و ضایع کړی. که چېرې زه په غفلت کې نه یم نو بیا به زما سره د خپل وخت احساس وي چې زما وخت خو ډېر قیمتي دی. پته نه لګي چې کله به زما نه ساوزي، او هلته به زما حساب کتاب وي، هلته به ماته د دې نیکۍ هم ضرورت وي، د هغه نیکۍ به راته هم ضرورت وي. ځئ چې لږ شان د دې نیکۍ کار وکړو. پته نشته چې کومې نیکۍ ته به مې ضرورت پیښیږي چې زر زرې جمع کړم. ماته تلل دي، هلته به ماته هیڅ نه میلاویږي، صرف هغه به میلاویږي کوم سامان چې ما د دې ځای نه وړی دی. نو بیا به ستاسو تادی وي، تلوار به مو وي چې زر زر نیکي جمع کړم. بیا څوک فارغه دي؟ فالتو وخت خو هغه کس ویسکولی شي چې د چا خیال وي چې ما ته دلته کې همیشه اوسېدل دي. نه څه حساب کتاب دی او نه نور څه هیڅ هم نشته دی. دلته به همیشه اوسېږو او چې د چا سره دا فکر وي چې ما ته تلل دي او ما ته تلل دي، نو هغه بیا خپل وخت چېرته ضایع کولی شي؟ هغه څنګه په فضول کارونو کې لګېدی شي؟ هغه بیا څنګه شپه او ورځ انټرټینمنټ کولی شي؟ هغه څنګه هر وخت د پارټي ټایم په موډ کې کېدی شي؟ هغه بیا څنګه فن او فن کولی شي؟ دا هغو خو بیا فکرونه نور وي، دا هغو خو غمونه نور وي. بیا دا خو زموږ په شان خلک وي چې په غفلتونو کې پراته وي. د هغوی د پاره آخرت بیا څه اهمیت نه لري. د هغو پرایاریټي بیا د دنیا وي بس. نو دا دی زموږ دپاره قرآن چې موږ د غفلت نه راوباسي. که چېرې تاسو ته خپل ځان په غفلتونو کې ښکاري، نو د خدای دپاره دا قرآن بیا خپل ملګری جوړ کړئ. ګنې د غفلتونو په تیارو کې به ژوند تیر شي. د دې ډوز زیات کړئ، دا داسې ملګری جوړ کړئ چې ستاسو د قیمتي وخت د دې سره تیر شي. لکه څنګه چې د فون سره زموږ وخت تیریږي، بار بار موږ فون ګورو، دغه شان د دې سره وخت تیرول شروع کړئ. تاسو به وګورئ چې غفلتونه به کم شي. چې کله زموږ اسلاف صحابه کرام رضی الله عنهم د کفر په تیارو کې وو، نو هغوی سوسیز ایستلي وو د تیارو نه. د قرآن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې قرآن سره خلکو له دعوت ورکوو، خپلې خبرې خو به یې نه کولې. هغوی هم رضی الله عنهم و رادو عنه چا جوړ کړل؟ چې الله تعالی د هغوی نه راضي شو او د جنتونو بشارتونه هغوی ته میلاو شول. د قرآن لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، په هغوی باندې حق خبره ثابته شوه په اکثریت باندې. فهم لا يؤمنون، پس هغوی به ایمان نه راوړي. دا خبره څنګه حق ثابته شوه؟ یعنی د الله تعالی دا خبره رښتیا شوه چې الله تعالی به ډک کړي جهنم د جناتو او انسانانو نه، یعنی دی به نه مني. د الله تعالی دا خبره صحیح ثابته شوه چې هم دی به جهنم ته ځي، ځکه چې دی به ایمان نه راوړي، چې دی به د غفلت په تیارو کې زندگی تیروي. د اکثریت په باره کې څه ویلی شول؟ چې هغوی به ایمان نه راوړي. او موږ چا طرف ته ګورو چې کله موږ فیصله کوو چې موږ دا کار وکړو که نه؟ نو موږ خلک ګورو اکثریت ته او موږ وایو چې دا کار خو ټول کوي. نن سبا خو دا ټرند دی، هر څوک یې کوي. داسې خبرې موږ کوو که نه؟ او قرآن موږ ته پخپله وایي، سوره ته وایي، او دا خو قرآن موږ ته پخپله وایي. په سوره الانعام کې دي چې که چېرې تاسو د اکثریت پیروي کوئ، نو هغوی به تاسو د الله تعالی د لارې نه بې لارې کړي. او واقعي په هغه ورځو کې اکثریت خبره نه وه منلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله تبلیغ کړی و هغوی ته. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کوو، نو صرف سلو خلکو ایمان قبول کړی و. په دیارلسو کالو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان سم ستړی کړی و، لیکن هغوی ایمان نه راوړو. نو داسې خلک به وي په دنیا کې چې هغوی به نه مني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی هم ورکړی شوه چې تاسو فکر مه کوئ، دا ستاسو د تبلیغ کمی نه دی. دوی نه مني او د غفلت نه وتل نه غواړي. نن هم که تاسو وګورئ، نو اکثریت د خلکو په غفلت کې وي. کافران خودی په غفلت کې، او د مسلمانانو هم داسې بد حال دی او هغوی هم داسې په غفلت کې دي. څومره خلک دي چې هغوی د قرآن پاک فهم لري او دا زده کوي، په دې باندې پوهیږي، په دې باندې د تلو کوشش کوي. څومره خلک دي؟ نو حق ثابته شوه دا خبره، د الله خبره رښتیا شوه چې خلک به حق نه مني. که تاسو دی له خوشخبري ورکړئ وی ویروئ، که په محبت ورته ووایئ، که د سزاګانو خبرې ورته وکړئ، لیکن هغوی به نه مني. څوک مني؟ هغه به مخکې راځي، لیکن اکثریت د داسې خلکو دی چې هغوی به نه مني او په انکار باندې ښه کلک ولاړ دي. نو تاسو په اکثریت پسې مه ځئ. قریشو څه کړي وو؟ زموږ نه به د هغوی په باره کې پوښتنه نه کېږي، لیکن زموږ نه به خپله پوښتنه کېږي. موږ اکثر نور خلک کریټیسایز کوو چې هغوی داسې نه کوي، هغسې نه کوي، زما ملګری داسې نه کوي. نو د نورو خلکو په باره کې سوچ مه کوئ چې هغوی څه کوي. خپل فکر کوئ چې ما له څه کول پکار دي. زه داسې نه کوم څنګه چې قرآن وایي. نو خپله محاسبه ضروری ده. زمونږ سره چرته هم خپل فکر نه وي، خو د ټول جهان فکر وي را سره، چې د قرآن د زده کولو نه پس واقعي زو په هغې باندې عمل کوم هم او که نه، په ما کې څه چینج راغلی هم دی او که نه، د هغې پروا را سره نه وي، چې ټول لسو کول په کار دي نو د هغې مونږ ته پته ده، لیکن دا راته پته نشته چې ما له په خپله سو کول په کار دي، نو په اکثریت پسې تلل نه دي په کار، ګنې بیړه به مونږ غرقه کړو. او شیطان الله تعالی ته ویلي هم وو چې په دې کې به اکثریت ناشکره وي، نو اوس مونږ له دا خبره پرېښودل دي چې ټول داسې کوي، که ما وکړل نو سو شو. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا، بېشکه واچول مونږ د هغوی په سټونو کې توقونه، توقونه واچول مونږ د هغوی په سټونو کې. فهیه الی الاثقان فهم مقمحون، فهیه الی الاثقان فهم مقمحون، نو هغه د دوی د زنو پورې راغلل، نو هغوی سرونه پورته کړي دي، نو د هغوی سرونه اوچت دي ځکه چې په سټونو کې توقونه دي لکه کړی چې وي، د دوی سرونه داسې اوچت دي لکه څنګه چې د اوښانو وي، داسې مونږ ته ښکاري. د هغوی تصویر کشي شوې ده، د هغوی په سټونو کې د وسپنې توقونه دي، او د دې توقونو په وجه د هغوی سرونه اوچت دي، او هغه توقونه د هغوی د زنو پورې دي، چې توقونه داسې غټ وي او د زنو پورې وي نو سرونه به یې بره وي که نه. دا د هغوی د تکبر په وجه، ځکه چې هغوی به وی چې مونږ ته څوک څه ویلی شي، مونږ خو غټ غټ سرداران یو، کچر یو نبی سردار وی نو بیا به مونږ دا پیغام منلی و، دی خو هسې یو یتیم هلک دی، دومره د هغوی لویي وه، او په لویۍ کې هم د خلکو سټ اوچت وي، نو دغه شان به د هغوی سټونه په توقونو کې وي د لویۍ په وجه. دا د قریشي مکه حالات دي، او دغه شان نن سبا هم چې څوک نه مني نو په هغوی کې لویي وي، تکبر وي چې زه خو ډېره لویه یم، ډېره اوچته یم، ما ته ټوله پته ده، ما ته څوک څه ښودلی شي، زه خو د بل خبره نه اورم او نه منم. اکثر خلک وایي چې مونږ ته ټوله پته ده، مونږ ته د ویلو څه ضرورت دی، چې تاسو ورته ووایئ چې راشئ قرآن زده کړئ، نو هغوی وایي چې مونږ له خو هر څه راځي، دا څه دي؟ دا تکبر دی. او په چا کې چې تکبر وي، ځکه چې هغو ته خپل ځان ښه صحیح ښکاري، هغه بیا ځان نشي صحیح کولی، خپله اصلاح نشي کولی، ما ته څه ضرورت دی چې زه څه زده کړم. او دا انسان چرته هم حق طرف ته نه پرېږدي، چې کله دوه کسان خبرې کوي او یو ته پته ولګي چې زه غلط یم او چې په هغو کې لویي وي، نو هغه وایي چې اوس زه دا خبره څنګه ومنم چې زه په غلطه یم، اوس خو به دوی وایي چې ګنې ما وبایلله، نو هغو ته د خپلې لویۍ احساس وشي او تکبر پکې راشي. نو دلته په ډېره زبردسته طریقه باندې د هغوی تصویر کشي وشوه، چې وګورئ چې د هغوی حالت څنګه دی، او چې د چا په سټ کې دغه شان توق وي، توقونه وي، نو هغه بیا نه ښی طرف ته کتی شي او نه ګس طرف ته کتی شي، نه راسته طرف ته او نه چپه طرف ته، او نه چپه طرف ته، او نه مخکې کتی شي او نه شاته کتی شي، صرف بره کتی شي. او چې کله بنده په داسې حالت کې وي، نو مخکې سوی آخرت وي، شاته سوی ماضي، یعنی د دنیا حالات، او هغه اوس نن ورځ ته ګوري، هغه په پریزنت کې وي، هغه ته پته نه وي چې مخکې څه دي، هغه د هغې نه بالکل غافل وي، بې خبره وي. نو داسې وي د هغو حالت چې نن څه کول دي، نن څه خوړل دي، نن چرته تلل دي، هغه وایي چې زما نن ښه تېر شي، چې زما دنیا ښه وي، چې په دې کې ما ته دا هر څه میلاو شي، هغه میلاو شي، چې دا میلاو شي، هغه میلاو شي، مخکې ورته څه ښکاري نه، او نه ورسره د راتلونکي وخت څه غم وي. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا، مونږ د هغوی مخې ته هم یو دیوال جوړ کړو او د هغوی شاته هم. فاغشيناهم، نو پټ کړل مونږ هغوی. فهم لا يبصرون، نو نشي هغوی لیدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې آیت تلاوت کړی و، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور نه چې چا ګیرا چولی و، یعنی چې څوک د هغې نه چاپېره شوي و، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی په مخ کې تیر شو، لیکن هغوی ته پته هم ونه لګېده. ځینې وایي چې کچري حالات داسې مشکل شي، نو مونږ هم دا آیت ویلی شو، په اصل کې دلته د چا خبره کیږي؟ د هغه خلکو چې هغوی چې د هغوی مخې ته هم یو دیوال دی او د هغوی شا ته هم یو دیوال دی. یو سړی چې د هغو مخې ته هم دیوال وي او شا ته هم دیوال وي، نو هغه داسې په غفلت کې وي چې هغو ته هیڅ هم په نظر نه راځي. هغه اوس نه مني. الله سبحانه وتعالی په انسان کې صلاحیت ایښودی وي، که هغه غواړي نو ومني او که هغه وغواړي نو ونه مني، او که هغه وغواړي نو ایمان راوړي، او که هغه وغواړي نو کفر وکړي. او چې کله یو انسان نه مني نه مني او نه مني، نو د هغو دا استعداد هم ختم شي، د منلو هغه صلاحیت یې هم ختم شي. لکه چې کله بنده خپل یو عضو نه استعمالوي، د خپل جسم صحیحه چې په بستره باندې پروت وي، نو په هغوی باندې ولې خلک اکسرسایزز کوي؟ کچری هغوی نه کوي نو د هغوی جسم مړ شي، بیا هغوی ګرځېدی هم نه شي. چې کله د چا یو لاس وتړلی شي، نو بیا ورله په دې وجه فزیکل تیراپي کوي، ځکه چې بیا د هغو د لاس طاقت ختم شي. که ډېر وخت بنده هغه لاس استعمال نه کړي، نو بیا هغه لاس کار پرېږدي. دغه شان الله تعالی په انسان کې کیپبلټي ښودی ده، خو چې کله خلک حق نه قبلوي او هغه نه ویني، ریجکت کوي هغه. الله تعالی انسان له صلاحیتونه ورکړی دي، ذهن یې ورله ورکړی دی، سترګې ورکړی دي، غوږونه او زړه یې ورله ورکړی دی چې د هغې په ذریعه هغه سوچ کولی شي. او د الله تعالی نښې هم دي، او چې انسان هغه هم ریجکت کړي او د هغو صلاحیت ختم شي، بیا هغه ایمان نشي راوړی. هغه داسې شي لکه د هغو مخ یو شاته چې یو دیوال وي او هغه نشي لیدی.